Δρόμε φαφά, χρώμα φυκούνα τα βά. Χαλκοβόρε, αρμενάρο, βεβαφά.
د مشال ریډیو په یو بل غړې کې ستړي مشه د پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجاش په دی وینې تر دوه بجو د خبرونه کې هم زه منو شاس تاسو قربای منې کې په دونه سلامونه قبول کړي په دې خبرونه اولنې برخه کې درته یو شمې پورني او سمیز ریپورتونه وړاندې کوو او په دویمه نیمایي کې به یې د مشال مرکو اوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انساج منو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د پارلیمان ګډه غونډه روانه ده ریپورټونه وایي چې د هلمند ناوې ولسوالۍ نن سهار سکوت کړي او په ایتوپیا کې د مذهبي مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې څه باندې 500 کسان مړه شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د پارلیمان ګډه غونډه په اسلام آباد کې دوام لري د مشال ریډیو خبريال د پاکستان سرکاري میډیا په حواله وايي د پاکستان بهرنو چارو سکتر اعزاز احمد چودري په غونډه کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د انساني حقوقو خلاف ورزيانو د کنټرول پکرخه او د موجوده صورتحال په اړه خبري وکړي بلخوا چارواکي وايي وسلوالو تیر شپه د کشمیر په شمال کې د هندي پوسټ په یو کیمپ برید کې یو هندي سرتیری وشلی او یو یې شوبل کړي پولیس وایي تیر شپه شاوخوا 9 بجې لږ تر لږه شپږ وسلوالو د هند تر انتظام لاندې کشمیر په بارمولا سیمه کې په پوځي کیمپ برید وکړو او د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوې پاکستان لا په دې اړه څه نه دی ویلې د قبایلی سیمو له قدرتي آفتونو سره د مبارزې دا روایي له افغانستانه د پاکستان د قبایلی سیمو کډوالو د راوستو لپاره انتظامات مکمل کړي دي د خبر نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ادارې مشر محمد عارف خان اوکړه خو نوموړي ویل چې له افغان دولت سره تر خبرو وروسته به د کډوالو د راوستو لړۍ پیلوي
مونږ ورته ټیوبویل شروع کړي دي مونږ ورته کمپاؤنډ شروع کړي دي مونږ ورته سټاف هغه ته تیار کینولی دي که انتظار دی نو هغه ته دې انتظار دی چې د پروسس آف ډسکشن یا نیګوشیشن
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي ځینې کډوال چې دا مهال په افغانستان کې دیره دي وایي د پاکستان لخوا په لارې تړل شوي دي په پاکستان کې د خصو غورځنګ یا تحریک نسوا وای په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان کې له خصو سره زور زیاتې نه پډاګه کیږي چې له وجې په خصو تشدد مخ په زیاتېدو دی پرون په کراچۍ کې د یاد غورځنګ لخوا د جوړې شوې غونډې یوې ګډونوالې ګلالۍ مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان په پختون میشتو په ځانګړې توګه قبایلی سیمو کې د کلتوري او ټولنیزو بندیزونو له کبله په خصو کورنۍ تشدد نه پډاګه کیږي
بلوچستان هم داسې صوبه ده چې هغه ډېر زیات لکه د هغې باره کې سټیټسټکس او دغه نه راځي خو فاټا باره کې خو بالکل هلته نو سټیټسټکس خو بالکل پته یې نشته د فاټا خو دا هم سټیټسټکس نشته چې څونه انسانان پکې اوسي
د غونډې ته راغلي د بلوچستان بار کونسل غړي او د مدني ټولنې فعالې جلیله حیدر وویل چې په بلوچستان کې رسنۍ آزادي نه دي او همدا وجه ده چې هلته له خصو سره روان زیاتې مخې ته ناراضي د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د دغه ولایت په کابل بندر او سیدرک سیمو کې هوایي حملې پیل کړې دي دغه څرګندونې د یاد ولایت ویاند سید محمد دانش له مشال ریډیو سره شریکې کړې له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار لسو برخو په کندوز ښار حملې پیل کړې دي ویل کېږي چې دا مهال په ښار کې د درنو سپکو وسلو غږونه اورېدل کېږي او د ښار ډېری برخې تړل شوې دي رپورټونه وایي چې د هلمند د ناوې ولسوالۍ نن سهار سکوت کړی. نن په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استاسي عبدالودود پوپل مشال لیډیو سره په خبرو کې د ناوې ولسوالۍ د سکوت خبره تایید کړې. ویلي د دې ولسوالۍ امنیا کمانډان احمد شاه سلیم هم پکې وشل شوی دی. احمد شاه سلیم د عبدالودود پوپل ورور دی. تر اوسه د هلمند چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند د ناوې ولسوالۍ د سکوت خبره په داسې حال کې ورکول کېږي چې د غلطه لسو روسو راهیسې جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ د نیولو تر څنګ بیا ویلي چې افغان ځواکونو ته پکې مرګ ژوبله نه ده اورېدلې. بخښنه غواړم چې افغان ځواکونو ته پکې درنه مرګ ژوبله اورېدلې ده. افغان چارواکي دا کوي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې یولس وسلوال طالبان وشل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیاڼي نن سهار مشال لیډیو ته وویل چې دغه بریدونه تېره شپه د شیرزاد ولسوالۍ په خټو او کندو کلي کې ترسره شوي دي. د خوږیاڼي په خبره په یادو بریدونو کې ملکي وګړو ته مرشوبله نه ده اوښتې. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه رسنو ته څه نه دي ویلي. په ایتوپیا کې د مذهبي مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې څه باندې 50 کسان مړه شوي دي. د رپورټونو له مخې په ارومیا سیمه کې دا پیښه رستو لاغې وشوه چې پرون پولیسو د حکومت څخه د مظاهراتیانو د خورولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس وکارولو او هوایي ډزې وکړې. د ایتوپیا سرکاري رسنو د سیمه ییزو چارواکو له کاله ویلي چې په دې پیښه کې 250 کسان مړه شوي او اپوزیشن ډلو هم ویلي لږ تر لږه 50 کسان د دې مذهبي مراسمو په ترڅ کې چې شاوخوا 600,000 کسانو پکې برخه اخیستې وه مړه شوي دي. د ایتوپیا حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې تر شا لاس لرونکي به د انصاف منګولو ته سپاري. او اخیری خبر دا چې له ترکی چارواکو په امریکا کې د میشت دینی عالم فتح الله ګولین ورور نیولې دی. ګولین په ترکیه کې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې په لاس درلودو تورن دی. فتح الله ګولین چې په خپل سر په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي پر نوموړي د انکرې لخوا تور دی چې په ترکیه کې د وروستۍ ناکامې کودتا تر شا لاس لري. د ترکیې اناتولیا سرکاري خبري ایجنټس پرون خبر ورکړو چې قطب الدین ګولین په اسمیر اخار کې د یو خپلوان له کوره نیول شوی دی. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار رفت انجم درته د کرن صوبۍ د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپے دیش پیسې اخستل کیږي او په 150 روپے 50 پیسې خرڅيږي. یو یورو په 114 روپے 80 پیسې او په 119 روپے 80 پیسې. یو درهم په 23 روپے 70 پیسې او په 28 روپے 75 پیسې. یو پاوند په 122 روپے 80 پیسې اخستل کیږي او په 152 روپے 80 پیسې خرڅيږي. یو ریال په 20 روپے 80 پیسې او په 20 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 55 پیسې او په 1 روپے 1.5 پیسې. په یو پاکستاني روپے 292 ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستاني روپے 292 ایرانی ریالونه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 48 غنټو کې به په پیښور، کوئټه او بنو کې موسم خشک وي، خو په هزاره او ملکن ډیویژن کې به د باران امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 48 وي. په بنو کې به 8 او 24 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 سانتي ګریډ او کم نه کم 16 سانتي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبې او موسم حال واورې د پروانه غړې کې به دغه موضوعات واورې. د افغانستان په کندوز ښار د وسلوالو طالبانو حمله دوام لري. ورسته حال درکو د هند او پاکستان ترمنځ د کلکېچ په اړه د وزیر اعظم نواز شریف په بلنه نن اسلام آباد کې ټول ګوندی زغونډه کیږي. د عوامي نسل ګوند یو مشر افراسیاب خټکوای خلک د جنگ خبرې کوي خو له زور یې نه دی خبر.
کوم ځای کې چې اټمي وسلې موجودې وي هغه ته کې په دې باره کې خبرې کولم یو قسم ته مجرمانه کار دی، ځکه چې دا خو یو قسم ته د ژوند د تباهۍ او د منځ وړلو خبرې.
په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداروي خوستا تللي د وزیرستاني کډوالو واپسې لپاره انتظامات مکمل شوي دي. د یادې ادارې مشر عارف خان په دې اړه ویل
مونږ دایي د اسانتیا لپاره او د کوټ فوډ مونږ په سیمه مخکې ورکړې دي هغه تنظیمات هم شوې دي هغه نو بیا په تخیل کې دي چې څوک په تخیل کې ساتي هغه مونږ غلطه ځای کوو.
د خځو د حقونو لپاره کارکونکي وايي په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خځو خلاف تشدد سیوا شوې ده.
خلک جواب کوي چې زب امریکا کې خو یو منټ کې دوه جنې کې ریپ کیږي موږ ورته جواب کوي چې هلته خو سټیټسټکس خوشته کنه د فاټا خو دا هم سټیټسټکس نشته چې څونه انسانان پکې اوسي.
او په دویم نیمای کې درته د مشال مرکه وړاندې کوو د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان په کندوز ښار وسلوالو طالبانو حمله کړې ده چې لا هم په کې د مرګ روبل تفصيلات مخې ته نه دی راغلي خو افغان امنیتي ځواکونه یې په وړاندې مزاحمت کوي او جګړه دوام لري. په دې حق لایو شه په وړاندې په سیمه کې خپل خبريال اجمل آریان راته حال راکړه.
د تیر شپې رئیس وسلوال طالبانو د کندز ښار په شاوخوا سیمو باندې خپل وسلوال بریدونه ته زور ورکړی ده. اوس مهال د سپک او درنو وسلو داس د کندز ښار کې اوریدل کیږي. همدارنګه ځای اوسېدونکي وایي چې وسلوال طالبان د کندز ښار لودیز لوري ته یعنې د قهوهخانې سیمه همدارنګه د زراعت باغ سیمه د کابل بندر سیمه صدرک سیمه دا سیمې هغوی نیولې دي او د جګپړو ودانیو ته ختلې دي له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دي. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قوماندانۍ د امنیت امر محمد معصوم هاشمي وایي چې اوس مهال د کندوز ښار څلور خوا او سیمو کې د افغان وسلوالو لوري کلک مقاومت خودل سوي دي. طالبان وړاندې هغه وایي چې په دې جګړه کې وسلوال طالبان ته مرګ ژوبلم او خپل خو نوموړي دقیق ارقام ونور چې څومره کسان ته مرګ ژوبخته ده.
د افغانستان د کندوز ښار باندې د وسلوالو طالبانو د بریټ پاړه راته د سیمې نظم خبريال اجمل آریان تازه حال راکوه. بلخوا هندي چارواکي وای وسلوالو 13 شپه په کشمیر شمالي برخه کې د هندي پوسټ په یو کیمپ بریټ کړی چې پکې یو هندي سرتیر وجل شوه او یو جو بل شوه دی. د دې نوړاندې هم په کشمیر کې وسلوال بریټ کې نورلس هندي عسكر وجل شوی بو چې هندي تور په پاکستان پورې کړی وو خو پاکستان تل دا ډول تور نه رد کړی. تفصیل درتا احمد تکل وړاندې کوي.
هندي چارواکي د افراطي اسلام پالو ډلو لخوا پر خپل پاوز د ډزو خبر په داس هل کې ورکوي چې یوازې څوره زمخکي 19 هندي پاوځیان په یو ورته حمله کې ووجل شول او ورسره د پاکستان او هند پاړیکو کې سخت کړکېش راغی. رويټر خبري اژانس د هند د پوځي ځواکونو د یو ویان لقول لیکي چې وسلوالو 13 شپه د بارامولا په نوم په سرحدي ولسوالۍ کې د پوځ پر مرکز ډزې وکړې. د بارامولا د پولیسو یو مقام امتیاز حسین رويټرز خبري اژانس ته وویل د پوځي مرکز ته نږدې د هندي سرتیرو او وسلوالو ترمنز درنه جګړه روانه ده او د سیمې یو اوسیدونکو عبد نبی ویلي چې د درنو چودنو او ډزو आवाज اوري. پسیما کې د هندي پولیسو یو افسر سید جاوید مجتبا ګیلانی اسوسییټډ پریس اژانس تویلی تر اوسه معلومه نه ده چې آیا وسلوالو به د سرینګر په 50 کیلومتري کې د پوځي مرکز ته د ننوتو هڅه کړې وي کنه. د دې جګړې د تلفاتو په اړه هم تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د هند پوځ درې ورځې مخکې وروسته لدی چې د یوري په نوم پر پوځي اډې وسلواله حمله وشوه په کشمیر کې د کنټرول د کرخي په وګدو کې هغه پوځي عملیات پیل کړل چې چارواکي د عملیاتي حملو په نوم یادوي او وایي چې په دې عملیاتو کې د تروریستانو ځالې ویجاړې کړې دي. پاکستان وایي چې داسې کومه حمله نه ده شوې او وایي دوه پاکستانی سرتیری له هندي ځواکونو سره د معمولو نښتو په نتیجه کې وژل شوې دي. د پاکستان پاوز د هند د ادعا د ردولو لپاره ورمورز یو شمیر بهراني خبريالان په یو هليكوپټر کې په کشمیر کې د کنټرول کرخې ته چې د پاکستان او هند سرحد ګڼل کیږي بيولي وو. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې د پاکستان د پوز د ویان جنرال عاصم بجوا په ګډون جګپړو پوزي چارواکو بهراني خبريالان د هغې سیمې 2 کیلومتري واټن ته بوتلل چې هندوي افراطي اسلام پالو د پوز پر څلورو مرکزونو حمله پکې وکړه. هندوی پاکستان په کشمیر کې د هغو افراطی وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې وخت نا وخت د هند پر پوځ حمله کوي. افغانستان هم پر پاکستان ورته تور لګوي او وایي چې وسلوال طالبان افغانستان ته د تروریستي حملو لپاره استوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
و موریدل چې هندي چارواکي وایي وسلوالو تیر شپه د کشمیر په شمال کې د هندي پوز په یو کیمپ برید کړی دی چې پکې مرجوب لا رامنځته شوې ده. په پاکستان د پاکستان لخوا په دې اړه لا هم کوم موقف مخې ته نه دی راغلی، خو د هند سره د تاوتریخوالي په موضوع نن د پاکستان وزیر اعظم د ټولو ګوندونو یو ګډه غونډه رابللې ده چې تفصیل یې د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې بانند ګل پورس د ملک د مختلفو پارلماني سیاسي ګوندونو ګډه غونډه کیږي چې پکې به د هند تنظیم لاندې کشمیر او په لاین اف کنټرول د تاوتریخوالي په حق له مشترکه کړنلاره جوړوي. د وزیر اعظم دفتر په خپل یو بیان کې وایي چې غونډه کې به د سیاسي ګوندونو مشرانو ته په کشمیر او د لاین اف کنټرول د امنیت په حق له تفصیلي بریفینګ ورکړي کیږي. د ذکر دا چې دا غونډه په یو داسې وخت کې رابلل شوې ده چې هند د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې د سرجیکل سترایک دا وکوي، خو پاکستان د هند دغه داوه رد کړې ده. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په غونډه کې بعد پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری، د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی، د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي محمود خان اچکزئی، د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور او د ام کیو ام پاکستان فاروق ستار نه علاوه د مختلفو پارلماني سیاسي ګوندونو مشران او غړي به هم ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو واوریدل چې نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په بلنه ټولګوندي غونډه کیږي او د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی هم دوام لري. زمونږ همکار اسرار علم مومند یو رپورت برابر کړی چې پکې د پوهانو سره په دې موضوع خبره شوې ده چې د دغه کړکېچ نتایج بسوي او د دې ممکنه حل سکیدل شي. تفصیل یې درته د رپورت کې وړاندې کوو.
په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو کارپو پرسیاب پټک وایي د مهال د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې او حالات ډېر د اندېښنې وړ دي. نوموړی وایي په دواړو هیوادونو کې داسې خلک شته چې جنگ غواړي.
نو حالات خو په دې لحاظ تشویش وړ دي چې هندو پاکستان منځ کې تاوتریخوالی ډېر سوا شوی دی او بدقسمتۍ سره دواړه غواړي داسې خلک شته چې د جنگ د معنی غږوي او په دې خبره ځان نه پوهوي چې کوم ځای کې چې اټمي وسلې موجود وي هغلته کې په دې باره کې خبرې کول هم یو قسم ته مجرمانه کار دی، ځکه چې دا خو یو قسم ته د ژوند د تباهۍ او د منځ وړلو خبرې دي.
خټک وایي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې نورې هم د خرابېدو پر لور روانې دي. همدارا څرګندونې په نوې ډیلی کې د سیمایزو چارو کارپو دیپک سنگ اهم کوي. خونو موړی وایي په دې وروستیو کې د هندوستان لخوا په پاکستان کې د هدفي عملیاتو ترسره کولو اداوي او د پاکستان لخوا بیا د اداو بیا اساسه ګرځولو سره داسې امیدونه پیدا شوي چې کېدای شي دواړه خواوې جنگ ونه کړي او خپل ولس پر دا قسمه خبرو مطمئن کړي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې حالات د خرابېدو په لور روان دي او په دې کې تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د جنگ د لارې د مسلې د حلولو هڅې روانې دي. د هندوستان د ولس او حکومت یو برخه غواړي چې د پاکستان لخوا د مسلو مخه اوس ایوازې د جنگ د لارې نیول کېدای شي، خو د هندوستان لخوا په پاکستان کې د هدفي عملیاتو ترسره کولو اداوه او د پاکستان لخوا بیا د دې اداوه به اساسه ګرځولو دواړو خواو ته د خلکو په ذهن سازي کې مهم او مثبت رول لوبولې.
کارپو پرسیا پټکوای پاکستان د خپل خارجه سیاست په بدلولو سره کولای شي چې خپل گاونډي او په ځانګړې توګه له هند سره خپل اړیکې خېکړي. نوموړی زیاتوي باید پاکستان دا وجوهات معلوم کړي چې افغانستان، بنگلاديش، بوتان او هندوستان ولې په اسلام آباد کې د نومبر په میاشت کې کېدونکو د سیمه ییز همکارۍ یا سارک په سرمشریزه کې له ګډون څخه انکار وکړ.
سارک دا کانفرنس باندې د لاو د ملکونو د سیمه ییز ملکونو په دې کې د نه ګډون فیصله کولو وجبانی پاکستان ته پر هم ډیر سوابن پیدا شوی دی خارجي سیاست تاکلا.
په ستمبر میچ کې د هند تر تنظیم لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې د هندي فوجانو پر کیمپ بریډ چې لک تر لګاتل سیندي فوجان پکې وجل شول. هندستان یې پړه پر پاکستان اچوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. له دې وروسته هند په سارک غونډه کې له ګډون څخه هم انکار وکړ. که څه هم کارپوه پراسیا پټک وایي چې په دغه سیمه کې موجود هیوادونه د خپلو بهرنیو چارو پالیسیو په بدلولو او خبرو د لارې په سیمه کې امن پر ځای کولی شي، خو په نوې ډیلی کې کارپوه دیپک سنگ وایي
ماته
د مسلې حل نه دی معلوم، خو دومره به ووایم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باید خبرې جاری وي، او زما په خیال د مسلې حل یوازې د کشمیریانو په لاسو کې دی او باید چې له هغه وو پختل شي چې هغه یې څه غواړي.
کشمیر کې لوګو کوئی پوښتنه چاهیے کی کیا ہے سولوشن.
یاد وی چې پتیرو وو لسیزو کې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر سر دوه واره لوی لوی جنگونه شوي، او د تیرو دریو میاشتو راهیسې په کشمیر کې حالات روستو له هغه بیا کړکیچن شوي چې د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې یو وسلوال برهان وانی چې پاکستان یې آزادې غوښتونکي او هند یې ترهګر بولی او وجل شو. لدې وروسته د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې د مظاهرچیانو او هندي سرتیرو ترمنځ پنخټو کې څه باندې اتیا کسا وجل شوي.
د اسرار العالم مومند رپورټ مو اوریده. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د ورستي کړکېچ له وجې د پولي دواړو غاړو ته د عامو خلکو ژوند متاثره شوی دی، او په لانجمنو سیمو کې خلک وایي په کار دي چې دواړه هیوادونه د دیش خړې حل راوباسي، او دا ډول دوی هر کال د خپلو سیمو پرې خودلو نه د وتلو نه خلاص شي. د دغه لیکنې مهمه برخه له فرخنده صدورو.
اسوسییټډ پریس لیکي د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکېچ د پولې دواړو غاړو ته د خلکو ژوند متاثره کړی دی. خبري ایجنسی لیکي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د خلکو عادي ژوند روان دی، سکولونه او مارکیټونه هم خلاص دي، خو بیا د هند تر کنټرول لاندې په کشمیري کلو کې خلکو خوندي سیمو ته کډې پیل کړې دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په 8 جولای د یو بیلتون پالی برهان وانی تر وجلو وروستو په کشمیر کې احتجاجونه پیل شول، او د هغې له وجې د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو. وروسته بیا د سپتمبر په 13 نیټه د کشمیر په اوری سیکټر کې د هند پر یو پوځي اډه په یو وسلوال برید کې 13 هندي پوځیان وژل شول، چې هند یې تور په پاکستان ولګو، او د دواړو ملکونو تعلقات بیا سخت کړکېچن شول، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د اوری تر پیښې وروسته هندي چارواکو دا هم وویل دوی پاکستان ته پر بهیدونکو دریو سندونو بندونه تړي، او له دغه خبر راتلو سره هم د دوانو هیوادونو ترمنځ خبرې سخت شوې. هندي چارواکي وایي دوی د سپتمبر په 9 نیټه د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یو کلی د تراګرو په پټنځایونو هدفي برید کړي. بلخوا د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د سانګې مشر لیفټننت جنرال آسم باجوا خبریالانو ته وویل د هند دغه دابې دروغ دي چې دوی په دغه برید کې تراګر په نخښه کړی دي. هغه وایي د هند لخوا په ډزو کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شول، او له هغه وروسته پاکستان جوابي ډزې پیل کړې. باجوا وایي هند پر لائن اپ کنټرول د اوربند خلاف ورزي کړې ده، او باید په سختو ټکو وغندل شي. د هند خواته چارواکي وایي که هم اوس حالات آرام دي، خو په خلکو کې ویره ده، او دوی غواړي خوندي سیمو ته کډه شي. د هند خواته د کور کلی یو اوسیدونکي موهن لال وایي هر کال دوی د داسې مشکلاتو تیریږي، او باید په اړه یې اوس یو دوامدار حل راوستل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په قبایلي سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې ویلي په افغانستان کې میشت قبایلي سیمو کډوالو خپل سیمو ته د لیږلو لپاره حتمی فیصله نه ده شوې. د یاد ادارې مشر دا خبره په داسې حال کې کړې چې د افغانستان په خوست او نورو سیمو کې میشت وزیرستانی کډوال شکایت کوي چې له افغانستان نه پاکستان ته د راتللو پر مهال د لارو د بندېدو له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل لګولې ازاورو.
په قبایلي سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډي ایم ای مشر ویلي په افغانستان کې میش د قبایلي سیمو کډوالو ستنولو لپاره انتظامات مکمل شوي دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د کډوالو خپل سیمو ته د لیږدولو لپاره حتمی پریکړه نه ده شوې. له مشال اډو سره په ځانګړي خبرو کې د یاد ادارې مشر محمد عارف خان ویل په افغانستان کې د میشتو کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو لپاره ځینې لارې ټاکل شوي دي، خو په حکومتي کچه خبرو ته انتظار باسي. نوموړي د بیکورو شو د واپسۍ او انتظاماتو په اړه ویل
already مونږ ته ټیو بیل شروع کړی دی، مونږ ورته کمپاوند شروع کړی دی، مونږ ورته سٹاف راغل ته تیار کینول دی، آرمی از ریڈی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ریڈی. بس انتظار دی نو هغه د دې انتظار دی چې ډیټا فائنل شي. ډیټا از ناٹ دیٹ امپورټنٹ بٹ د پروسس اف ڈسکشن یا نیگوشیشن چې لکه غلام خان یو ایریا دا خو مونږ دای د اسانتیا د پاره د کوک فوډ مونږ په سیمه مخکې ورکړي دي. هغه انتظامات هم شوی دي چې لکه دی ویل بی پرووایډډ 1 اور 2 اور 3 چې او یو ټیمپرری کیمپ ته سټیجن کیمپ ته هغه نه بیا په کخیل ته دی چې څوک په کخیل کې سابېږي.
د افغانستان په خوست او نورو سیمو کې د قبایلي سیمو بې کوره شوي شکایت کوي چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ورتللو پر مهال د لارو بندیدو له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د اف ډی ایم ای مشر عارف خان وایي تر اوسه پورې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ترمنځ پر دې معامله خبرې نه دي شوي او دا دوه اړخیزه اړیکو باندې منحصره ده. نوموړي ویل چې پولیټیکل انتظامیه او فوج به په افغانستان کې د میشتو کډوالو د واپسۍ په اړه حتمی فیصله کوي. عارف خان په وینا فوج او نور ادارې خپل هڅې کوي چې په افغانستان کې مشت کډوال په باعزت توګه خپل کورونو ته ستانه کړي. په داسې حال کې چې د کډوالو د واپسۍ د انتظاماتو خبره کیږي، په کمی اسمبلی کې د کورمی استازي ساجد حسین توري دا خبره منلې چې په پارلمان کې د هغو کډوالو د واپسۍ په اړه تر اوسه بحث نه دی شوی.
بالکل قومی اسمبلی کے خود اپوائنٹ منگایا ریس کرے ویلز الدا کی فاٹا باندھے ریفارمز باندھے مطلب بیس شروع دے ڈیبیٹ شروع دے دا منیت او خوبیا مطلب ہے جو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن شروع دے دا خبر ہے وہ مو ضروری او چکم اگا آئی ڈی پی چکم می پا افغانستان تا چ لارڈ دی اوی پارا مطلب جو باقاعدہ چیک پوائنٹس خیلی دی سو پاپولا نیو فلانی چیک پوائنٹس باندھے رہا سو یا پیٹرول پر رہا سوئی اور یا وہ غلام خان باندھے رہا سوئی دے پتہ نہیں چلے تو سوچ تو فکر افغانستان کی مطلب یا مطلب مقبل باندھ رہے بلکہ قسم کا بزنس شروع شو رہے کے
ساجد توری زیادہ کړه چې دغه کډوال په غرونو اوڑی چې لړډیر تکلیف سره مخامخ دي او دغه خلکو لپاره یې په خپل سیمو کې ځایونه هم جوړ کړی دي. خو په خوست کې میشتو کډوالو له مشال لړیو سره د ټلیفون لاري په خبرو کې غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت او فوج دې د دوی د واپسۍ لپاره جدي ګامونه واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د خزو د حقونو لپاره کارکونکو تحریک نسوان وای په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو بلوچستان کې له میرمنو سره کې دونکو زیاتو نه پډاګه کیږي چې لوجی په میرمنو تشدد سیوا کیږي. پرون په کراچۍ کې د یاد تحریک غونډه شوې ده چې حال یې د کراچۍ نظم خبريال محمد عمران راکوي.
مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د پیښور سره تعلق لرونکي د مدني ټولنې فعالې او د غیر سرکاري تنظیم خويندو کور غړې ګلالې ویل چې په قبایلی سیمو یا خیبر پختونخوا کې پر خزو د کورنی تشدد په اړه تر دې دمه کوم معلومات مخې ته نه دی راغلي، ځکه چې هلته کلتوري او معاشرتي مجبورې دي او په دې اړه معلومات راغونډول د دوی لپاره یو ګران کار دی.
بلوچستان هم داسې صوبه ده چې هغه ډېر زیات لکه داغي باره کې سټټیسټکس او دغه ناراضي خو فاټا باره کې خو بالکل الته کې خو هغه کانسٹیٹیوشن ہم نے بھی ایکسٹینڈ شوے اس پہ باندھے خبریں کی کہ فاٹا مین اسٹریم کو ہوگا نہیں مین اسٹریم کو نو اسٹیٹسٹکس کو بالکل پتہ ہی نہیں. خلق چی خبر ہے کہ جی اکثر خلق خبر ہوگی جی جینڈر بیس وائلنس کی انہوں خلق جواب کی ہوئی جی جب امریکہ کے خوبیا منٹ کی دونوں جی نہ کہ ریپ کی گی ہوں اور جواب کچھ الگ خود اسٹیٹسٹکس خوش تک ہے نا دا فاٹا خود دا ہم اسٹیٹسٹکس نہیں تھا سونا انسانان پہ کیوں سی
د غونډې تر اغلې د بلوچستان بار کونسل غړی او د مدني ټولنې فعالې جلیله حیدر اویل چې په بلوچستان کې رسنۍ آزادې نه دي او لکه څنګه چې په نړیوال کچ دغه صوبه د خبریالانو لپاره یو خطرناک ځای ګڼل کیږي، همداراز هلته د خزو سره روان زیاتی هم د خبرونو برخه نه جوړیږي.
بلوچستان میں تو فلی میڈیا بلیک آؤٹ ہے. جینڈر کیا
دوائی پہ بلوچستان کے خو میڈیا بیخی خبرونا نشخ پراولے دا خزو دا تشدد سا چی لوی لوی پیخی رسنے نخ پرائی بلے دا چی حالت زنانا پا دیر بد حال کی دی دا کوئٹی سو زنانا پا گران سر بہر راوتے شی دا بلوچستان چی کمی لری پرتی سیمی دی دا حقوی خو حس خبرونا مخیط نرازی لکه دا غیرت پنو مجنا یا دا ولور پیخی
جیسے ہونر کیلنگ کا کیسز ہے ولور کا کیسز ہے
په دې دستور کې د مدني ټولنې د فعالانو سره سره نارینه او زنانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړ او د ښځو د غورځنګ یا تحریک نسوا د سازمان لخوا پر ښځو د تشدد په اړه بیلابیل ډرامې هم وړاندې کړې شوې. د دستورې په پای کې له رسنیو دا غوښتنې هم وشوې چې دوی باید زنانه یوازې د ښایست لپاره ونه ښایي، بلکې هغوی ته هم لکه د نارینه د کار یا صلاحیت په بنیاد ځای ورکړی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی درنګ شیبه کې درته د مشال مرکه او خو دا غي نولان دي د خبرونو لنډیز، ځکه چې په پښتونخوا کې د غرمه بلکې د ماسپخین یو نیم بجه کېدون کې د انیس اجمل هم سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز به واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د پارلیمان ګډه غونډه په اسلام آباد کې دوام لري. د مشال لیډر خبريال د پاکستان سرکاري میډیا په حواله وايي د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری په غونډه کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د انساني حقوقو خلاف ورزيانو د کنټرول په کرخه او د موجوده صورتحال په اړه خبرې وکړې. بلخوا چارواکي وايي وسلوالو تیر شپه د کشمیر په شمال کې د هندي پوسټ په یو کیمبریج کې د یو هندي سرتېری وژلې او یو یې ژوبل کړی دی. د افغانستان د کندوز روغتیایي چارواکي وایي چې په ښار کې له روانې جګړې ورته یو مړی او 15 زخمیان وړل شوي دي. د کندوز د یو روغتون مشر ډاکټر نعیم منګل نن مشال ریډیو ته وویل چې په زخمیانو کې تر ډیره ملکي وګړي دي. د هلمند چارواکي وایي د دغه ولایت د ناوي ولسوالۍ د سکوت خبره ردوي. د دغه ولایت د والي ویانو مرزواک نن مشال ریډیو ته وویل چې د ناوي امنیه قومندان او سره درې ملګري د یوې سختې نښتې په ترڅ کې وژل شوي دي. له دې وړاندې نن پالیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ناوي ولسوالۍ د سکوت خبره تایید کړې وه. د قبایلی سیمو له قدرتي آفتونو سره د مبارزې داروای له افغانستان او د پاکستان د قبایلی سیمو کډوالو د راوستلو لپاره انتظامات مکمل کړي دي. د خبرنن له مشال ریډیو سره د یادې ادارې مشر محمد عارف خان اوکړه. په پاکستان کې د ښځو غورځنګ یا تحریک نسوا وایي په خبر پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان کې له ښځو سره زور زیاتی نه پډاګه کیږي چې له وجې په ښځو تشدد مخ په زیاتېدو دی. د خبره پرون په کراچۍ کې مشال ریډیو ته وکړه. په ایتوپیا کې د مذهبي مراسمو پر مهال په ټیل ماډل کې 75 کسان مړ شوي دي. د ریپورټونو له مخې په اورومیا سیمه کې دا پیښه وستلاغه شوه چې پرون پولیسو د حکومت ضد مظاهره کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس وکارولو او هوایي ډزې وکړې. او د ترکیې چارواکو په امریکا کې د میشت دیني عالم فتح الله ګولین ورور نیولی دی. ګولین په ترکیه کې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن دی.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس وخت شوې ده د مشال د مرکې. د نن په مرکه کې زموږ همکار خالد خان د امن جرګې مشر سید کمال شاه بچا سره د جرګې د هلو زلو او د ترپګنیو د امن جرګې د کردار په حق لا خبرې کړې دي. دغه امن جرګه چې په 2015 کال کې د خیبر پښتونخوا مردان خار کې جوړه شوې و اوس د صوبې نورو ضلعو ته هم خوره شوې ده. په دې حق لا تفصیل کې دغه مرکه واوري چې خالد خان یې وړاندې کوي.
د مشال مرکه.
گران اردوونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پردونه او سلامونه قبول کې. نن را سره په خیبر پښتونخوا کې چې کومه لوی اصلاحي او فلاحي تنظیم دی امن جرګه د هغه چیرمن سید کمال شاه بچا ملمد دی. د خیبر پښتونخوا په خوانی د صحت وزیر هم پاتې شوی دی. د دې سیاسي هم یو کیریئر هغه باندې هم چې پښتنه کوي خو زمونږه زیات تر پښتنه به د دینه د امن جرګې سره د دې کم خدمات دي د دې کم الزل دي په غیبه ته پښتنه کو کمال شاه بچا ډیر مننه چې تاسو دغه وخت را کو ک پل جون پاک لموي چې تاسو کم دې سره تعلق لري
د مشال ریډیو ډیر جاته مننه چاغي زمونږ په دې جرګه باندې زمونږ په شخصیت باندې زمونږ په کارونو باندې زمونږ نه پښتنه کوي ز په 1980 کې د یو طالب علم لیډر په حیثیت باندې په سیاست کې ما خپل تعارف وکړ متعارف شوم او د 1980 نواله تر 2009 پورې ز یو سیاسي کارکون په دې دوران کې مارشل لا وا او د ضیاءالحق مارشل لا وا او د جمهوریت د بحالۍ لپاره په هلو ځلو کې مختلف وختونو کې زه جیلون ته امتلم بیا د هغې نه بعد چې کله جمهوریت بحال شو نو دغه دوران کې زما تعلق د پیپلز پارټۍ سره وو د طالب علم په حیثیت زما تعلق د پیپلز سټوډنټ فیډریشن سره وو او د پیپلز پارټۍ سره بیا چې کله زه د طالب علمې د دغه نه دور نه راووتم نو په دې دوران کې بیا د پیپلز پارټۍ دوه ګروپا په دې صوبه کې جوړ شو یو مین سټریم پیپل پارټي وو دویم چې آفتاب خان آفتاب شیرپوخ په هغه ځان له خپل یو ګروپ جوړ کړو مونږه آفتاب خان سره جدا شو او آفتاب شیرپوخ سره د پیپلز پارټۍ شیرپوخ ګروپ مونږه هغه خپل د سیاست کیریئر د ژوند دغه سلسله زمونږ په دې شکل کې جاری وه او بیا د هغې نه بعد په دې دوران کې زه په 2007 او 2008 کې کم انټرم او بوری نگران کم سیٹ اپ جوړ شو د الیکشن د پاره زه پاره کی چې پکم کی شمس الملک سے د صوبہ پختونخوا وزیر اعلی او زو سره په کابینه کې د هیلث منسٹر پاتې شوم او بیا 2009 کې چې کله سیاست دغه تور سره چې اوس کم نهج باندې دي نو ما سیاست ته خیر باد وی او د امن جرګې دا تنظیم چې کوم په 2005 کې د بنیاد خو د غوا برای توان خلاف او نور هم په ایجنډا ډیر سوزونه او پای خبرې کو نو 2009 نه بعد اوسه پورې زه د امن جرګې د صوبایي چیرمن په حیثیت باندې دلته په سماجی اصلاحي تحریک چې کوم غنو چې پدې
بچا صاحب د امن جرګې پاک له خبرو کو دا تاسو مردان سره تعلق لري نو دا صرف مردان پورې محدود ده کنه دا صوبې نور وسو
ما دا ذکر کول ضروری ګڼم چې دا په 2005 کې چې کله دلته په دې صوبه کې خاص کر په دې سلور پنځو ضلعو کې دا غوا برای تاوان دا واردات ډیر زیات شو بدمنی ډیر زیات شو نو چونکی زمونږ تعلق د مردان سره دی خپل زده مردان سره تعلق ساتمه نو دا مونږ کدا وایو چې دا مونږ د صوبې په ستا د امن جرګه جوړ کړو او په دې کې خاص کر د دې پنځو ضلعو مشران سیاسي پاټو مشران مونږ سره په دې کې وو او مونږه سیاست په خپل ځای ټولو پاټو مونږ مشران چې کوم کې خو دوه مونږ د دغه ځای کې په دغه ښاکوټ کې دا غوا برای تاوان شروع کړه او مونږه دا جرګه د صوبې په ستا باندې دا تنظیم اوس دلته مونږ چې چلو نو دا مونږه دا یو صوبایي تنظیم دی دې ته مونږه صوبایي امن جرګه وایو او دا د امن لپاره په دې صوبه کې کار کوي
د کتاب سره نور زلونه خلق شته یا داسې د دې تاسو تنظیمي دان چشته
بالکل زمونږ تنظیم ز خپل د دې امن جرګې ز صوبایي چیرمن ما سره چې کوم دی په کابینټ کې نورم ډېر ذمہ دار عہدیدار شته ما سره اوس موجوده وخت کې کوم ډېر فعال کردار کوم ادا کوي زمونږ صوبایي جنرال سیکرټری دی او د چا تعلق چې د مردان چیمبر اف کامرس او ټریډرز سره دی ارشد منان دا ما سره په کابینټ کې صوبایي جنرال سیکرټری دی او موږ سره په دې پنځو زلو کې منګ سره باقاعده د زلو تنظیمونه شته اوس موږ لګیا یو موږ د خپل تنظیم سازي د زلو په شته باندې یونین کونسل لیول ته رسو او دا ان شاء الله زموږ د خیال دی چې په صوبه کې موږ امن جرګه چې کوم موږ دا غواړو یو غټ موږ سماجی اصلاحي او انقلابي تحریک د دینه جوړ کو موږ په دې لاینس کار کو او ان شاء الله زموږ پوره د الله تعالی نه دا هيله لرو دا تمه ده دا توقع ده چې رب ان شاء الله څنګه چې موږ له تیر وختونو کامیابی راکې په دې کې به موږ له کامیابی الله تعالی راکې
تاسو ګرنه چې دا داسې یو تنظیم ضرورت وو داسې یو جرګې ضرورت وو په خیبر پښتونخوا کې چې دا کم د خلکو د شخړې دي چې دا واره کې یا نور داسې ستونزې دي چې هغه د پاره د یو تنظیم ضرورت وو یا داسې جرګې خوشته لکه خلک په کلو پسته په لو پسته نو دا څه ضرورت
تاسو بالکل جی منګه دا وکړه تاسو ته چې ظاهر دا خبره چې کوم دی کلیر د صفه دا چې موږ خپل تعلق دی سیاسي پارټي سره ما سره څونه دی وخت په جرګه کې کار کوي اوسم ما خپل سیاست پرې خې دی خو زما مرګري اوسم په سیاست کې د ټولو ځلو خاص کر د پنځو ځلو خبره ز کوم نو اړیو فعال کردار ادا کوي خو موږ کته چې په صوبه کې زمونږ تقریبا هر یو خبره د سیاست بازی او تفرقه بازی شکار شوی دا او امن خاص کر زمونږ د جرګې نوم چې دی امن جرګه. ظاهر ده امن په دې زمونږ په ټول ملک کې نشته، په ټول دنیا نړۍ کې دی وخت اوس د امن خبره کیږي. په دې صوبه کې خاص کر د امن د بحالی او کم سزونه کمې خبرې چې ډېرې داسې وي چې د پښتنو په کلتور کې نه وي هغه راغلې او بدمنی جوړه شوه، نو مونږه د خپلې جرګې له چې کوم دی نوم امن جرګه په دې وجه کې غوډو چې مونږ د امن د بحالی لپاره کاغه بدمنی د انفرادي سطح ده انډیویژل لیول ده او کاغه د صوبایي لیول ده او کاغه د قومي لیول ده او کاغه د بین القوامي لیول ده. نو د امن خبره مونږ کوو او جرګه د پښتنو داسې یو فورم دی چې په کمی باندې مونږ دا ګڼو چې غټ غټې شخړې لکه په مقامي لیول باندې په صوبایي لیول باندې لکه سپریم کورټ مې یو مسله داسې روغې جوړې جاړې داسې راجنامې مونږ کړې دي چې په هغې کې سزاګانې شوي او سپریم کورټ لیوله پورې کیس تللی دی او روغ راجنامه چې کوم ده او مونږ په هغې کې راپاسېدلي وو. مونږ هغه جرګې مارکې کړې دي او مونږ په هغې کې چې کوم دی ډېر لوی او فعال او ډېر بنیادي کردار ادا کړی دی، غټې غټې دشمنۍ تربګنۍ مونږ د جرګې خبره چې کومه زه کوم نو د دې جرګې د لارې مونږ د پښتنو اجرا او جرګه دا یو ډېر بنیادي دوه ادارې دي. کوز دا ویم چې دا داسې ادارې دي چې نن په بین الاقوامي سطح باندې تاسو وګورئ د یو این او یو باډي ده، هغې ته ADR وایي، الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن سسٹم دے دادا گی چې یو این او یو مسئلہ حل لیکن ای ڈی آر تاغر فرقی گی اوغا کی گی زدا گنم چې دا ای ڈی آر چې دے نو دام دے جرگی یو شکل دے او زمنگ دے جرگی دا کم حیثیت چې دے نو زدا گنم چې دا پا بین الاقوامی سطح باندے منل شوی دے.
تاسو کمل شاہ وچا خبرو کا چې دا غوا برای تاوان خلاف تاسو یو تحریک چلولو او بیا نور دا سے سماجی برایان چې دی پا پختنو پا معاشرہ کے پا غی خلاف تاسو وقت پا وقت آواز مچت کرے دا پا غوا برای تاوان چې
شروع دا په مردان کې یو اغوا شو او د دې مخکې ډېرې زیاتې اغواګانې کې دي چې مردان سره خوا کې یو ټاپو ورته مونږ وایو چې هغه نه ایجنسی وه او نه هغه سیټلډ ایریا وه چې ساکوټ پرې ورته وي. په هغې کې داسې یو شپږتلس کریمینل ګینګز وو چې هغه اخره کې دونه حده پورې هغې ارګنایزډ شوي وو چې هغې د پاکستان د کراچۍ د پنجاب او زموږ صوبا او داسې د لرې لرې د ټول ملک نه به هغې غواګانې کولې او په کروڑونو روپیه تاوان به خلکو ورکوو خپل خلک به یې راوستل. نو داسې په مردان کې واو شوه. مونږ د مردان ولس د مردان سیاسي پارټۍ سماجي تنظیمونه او نور داسې وکیلان ډاکټران هغې راغون کو هغې ته مونږ مخې ته دا صورتحال کېښودو چې دا شاکوټ دلته شپږتلس کریمینل ګینګز دي او هغې منظم دي او هغې دا دونه د خلکو خلاف یو کار کوي او ولس چې کوم دی غیر منظم دی. نو آیا مونږ به دې ته ګورو تماشه به کوو د خلکو دا غواګانې به کېږي که نه دا فیس کول پکار دي؟ نو دې سلسله کې مونږ په 2005 کې چې کله د دې جرګې بنیاد کېښودو الله تعالی کرم وکړو مونږ شپږ کاله جدوجہد وکړو او پسخاکوټ کې چې کم ګینګز وو کم هغه اغواکارو هغه خلک د هغې خلاف هم هغه سیکورټي فورسز هغه ادارو اکشن واغېسته کم چې په کار وه چې دا شپږ کاله مخکې هغې اکشن اخېستی وو. نو مونږ په هغې کې الله تعالی د اغوا برای تاوان کم واردات چې کېده خاص کر په دې پنځو ضلعو کې کم ته چې مونږه د پنځو ضلعو ته وادي پېښور یا پېښور ویلی ورته وایو مونږ الله تعالی کامیاب کړو.
دا ډېر ګران کار نه لکه تاسو د بل دښمنۍ په سر اخیستل د جرګو د تاسو چې کوم کار کوي مطلب چا خلاف چې کوي خو ډېر لوی مافیا ډېر لوی ده.
مونږ دراصل دا سیاست چې مونږ پرېښودو نو مونږ دا ګڼله چې د سیاست کې مونږ هغه کارونه نشو کولی چې کم مونږه د سماجی کار کې غوښتل چې مونږ دا وکړو. او په سماجی کار کې زه به تاسو ته لنډه مختصر دا ویم چې دا سماجی کار چې لکه یو خدغه سماجی کار دی دا این جی اوز چې کوي نو ټیک دا مونږ په هغې باندې دغه نه کوو هغه کادغان یا سیلزام یا هغه به هم ټیکي خو مونږه زمونږ دا جرګه چې ده نو دا مونږه دا یو غټ سماجی تحریک په شکل کې په دې صوبه کې دا یو لسکاله اوچلوله او دا مونږ اوس لګیا یو د دې نه مونږ یو غټ سماجی اصلاحي انقلابي تحریک جوړو. نو دا واکارو دا کوم خبره کله چې مونږ خپل یو د 36-37 کالو سیاسي کیریئر قربان کړو نو دا غي په مخ کې لکه دغه مافیا کې لکه دا کوم خطرات چې مونږ تراغله په دې کې سونه مونږ فیس کړی دي خو مونږ دا د خپل رب سره د خپل ځان سره د خپل اولس سره دا عهد کړو چې مونږ به دا صوبه دا غواکارو نه خاص کر د اسخا کوټ نه منګ بداخلا شو او د تاسو وکته دنیا وکته ټول نړۍ وکته ځکه اسخا کوټ د نوم په ټول دنیا کې مشهور شو چې الله تعالی او خطرات خو دا تقریبا زه بدوم چې اوس کم مجدوخ مونږ کم کار کوو پایبم خبره کوو په ژوند کې دا کار دا کم کوو دا موږ دا ګڼو چې دا پیغمبري کار دی
بچا سب دغه د جرګو نه مطلب د خلکو روغ جوړ نه علاوه نن سبا تاسو تنظیم د کم داسې سماجی برائی چې هغه خلاف کار کوي او هغه په خلاف مواد اوچت کړی دی
منګه په 2014 کې په دې صوبه کې موږ ته د باقی پاکستان موږ په غیم لګیاو کار کو کې دی شي دا کوم خبر چې زو سکول واړم باقی زین دوه خدای دې کې شي نیتلې خو دا په دې صوبه کې د انډر پلی په نوم باندې د نیټې په نوم باندې د پرایویټ نیجی سود یو ډېر لوی کاروبار شروع شو او هغه کاروبار هغه دا شکل اختیار کړو چې زمونږ د صوبې ډېر لوی سیاسي او صنعتي خاندانونه اغي پدې کې چې کم دې د کارخانو نخلاص شو اغي پدې کې چې کم دې د جیدادونو نخلاص شو د پیسو نه پکې خلاص شو او دا که یو خوا د صوبې یو لوی غټ سیاسي او صنعتي خاندانونو د پرایویټ نجی سود دا کم دې چې موږ انډر پلی موږ ورته نو وایو دا سود خور ورته په خپل انډر پلی وي د انډر پلی نوم تکه اغي دا ور کړی دی نو دې کې دا لاندې سطح باندې یو وینډر کم دې چې موږ فروټ والا یا سبزی والا خرصول والا نو هغه پکې پلس یا په 15000 دا سلسله شروع کړو لکه تر رسیدلې او کچې کم لوی کاروباري غټ غټ خاندانونو وا اغیم دا د نجی سودخورونه دا نجی سودخواره چې دي نو که زه دا ما چې دا دی یو پیرالل یو متوازی معاشی اقتصادی او بینکنگ سسٹم لګیو په دې صوبه کې چلو او په دې صوبه کې دا ډیر لاندې سطح پر خورشیو لکه زه به دا ویم چې دا انډر پلی یا د سود دا کاروبار دا د موټر سایکل په نوم باندې د موټر په نوم باندې ایون نن موږ دلته چار سده په دې میټینګ کې خبر شو چې ګډ بم د انډر پلی په نوم باندې ګډ کم د 15000 روپو یو سروې زناور جوړیږي دا به چې کم دی وسړي واغشته او اخر کې به د 15000 روپو نه لکونه روپې هغه سړي ته هغه کسته جوړ شو هغه سړي به پکې د خپل لاس نه خلاص شو جنو
بچا سره د خلاف خو صوبایي سملې کې یو قانون هم پاس شونه په هغه قانون تاسو کتلې دا سمره مطمئن دا قانون نه
دا قانون چې کوم پاس شونه دا بالکل دا زمونږه د دوو کالو هغه هلې زلوي زمونږه هغه کوششو چې کوم مونږه په دې شکل کې کوو چې مونږ عوامو تکلو مونږ بیداری پیدا کوله مونږ عوام په دې پویل چې داسې په دې معاشره کې داسې یو تنظیم شته چې هغه د سود خورو خلاف د انډر پلی والو خلاف کار کوي او هغه د خلکو आवाज د دې وخت کې د خلکو هغه نمائنده ورته مونږ وایو د خلکو आवाज ورته وایو د خلکو هغه نمائندګي یا د خلکو هغه مخکې خبره کول نو عوامو ته مونږ خپل आवाज رسو چې مونږ سره په دې سلسله کې کوم دې خبرو کې کم خلک چې دې شکارو کم وکټمز کم افیکټډ خلکو او دویمه هغه ادارې لکه څنګه چې مونږ د غوا برابرۍ ایتوان خلاف سکیورټي فورسز په دې مجبور کړ چې هغه اکشن وکړي او ښه کوټ نه خلک وزګار شو په دې سلسله کې مونږ عوام بیدارول چې عوام دا کوم سودخواره چې دی دا ایکسپوز کو دی باندې مونږه مطلب دا دی چې دا عوام خبر کو چې دا خلک تا کوم کار کوي نو دا یو غیر اسلامي کار دی دا یو غیر سماجی کار دی دا یو غیر د انصاف او غیر قانوني شون دا مونږه لکه په دې سلسله کې دا صوبایي حکومت او مرکزی حکومت دواړه مونږه زمونږ لکه دا مونږ چې سٹارټ واغشته مونږه ابتدا کې د دې خلاف د انډر پلی د پرایویټ سودی کاروبار خلاف د نجی سودی کاروبار خلاف سٹارټ اغشته نو مونږ دا میټینګ کې فیصله کړو چې په دې مرکزی سطح باندې ان شاء الله مونږ حکومت مجبور وو چې قانون سازي وکړي دا یو غیر قانوني الیګل بزنس
ټیکټ کې تاسو غواړئ چې لکه دا قانون خو جوړیږي قوانين جوړیږي خو هغه بیا په عمل نه کې امپلیمنٹ کیږي نه نو د دې لپاره وسومره حکومت مجبور وي یا خاص کر پولیس کم دغه دي چا د دې سود خورو خلاف تاسو چې وایي د دې خلاف څه ګامونه پورته کینو دغه څه به دغه کوي چې د دې عملی کولو لپاره څه دغه وکړي
مونږ در اصل مسله جی اوس دا ده چې په دې ملک کې تاسو تم پته ده هر چا ته پته ده چې قانونونه قوانین او جرمونه دا سات پرل یو ځای دا روان دي خو په دې کې چې کله مونږ وګورو لکه زمونږ د امن جرګې په شان تنظیم په میدان کې او هغه ولسم بیداری هغه ادارې بیداری او هغه نشاندهی کوي د غلط کار د غلط خلکو او د قانون د عملدارۍ باندې عمل نه کولو نو مونږ دا ګڼو چې مشکلات مونږ ته بې اوس لکه په دې سټیج کې مونږ داسې کوو چې لکه اوس هم نن مونږ په چار صده کې دلته راغلي وو، دلته مونږ یو غونډه وکړه، بعضې سودخوارا هغې لګېدلی وو، یو سړي چې سودخوارو نه کمې پیسې اخیستې وې نو هغه پیسې په کورونو کې وې او هغه پیسې سارې شوې وې، هغه سودخوارو ولګېد، هغه سړی کډنیپ کو. دې سلسله کې زمونږ مقامي ڈی پی او مقامی پولیس سره رابطه وشوه، اوس ایف آئی آر هم شوې، اوس ایکشن هم کیږي. نو مونږ دا ګڼو چې زمونږ کار نه دی ختم، زمونږ کار به ان شاء الله اس تا سودخواری چې دی دا به خیری زمونږه دا خیال دی چې څنګه په دې ملک کې په دې صوبه کې په ملک کې نیب دی، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، او په صوبه کې احتساب کمیشن دی. مونږ به مونږ سره لسټونه شته، انتظامی سره لسټونه شته، دا لسټونه به مونږه صوبائی حکومت لور کوو چې هغه دې د احتساب کمیشن په لاره باندې د هغې په ذریعه باندې په احتساب کمیشن چې کوم قانون دی په هغې باندې دې سودخوارو ته لاس واچوي. او دا سودخواري چې دا ډېر واړه واړه دا ډیلی ویجرز او خرګاډۍ او ټیکسي چلولو والا ډرایورانو نن هغې د کرونونو او د اربونو روپو مالکان دي. دا کرونونه اربونه روپۍ دا د دې غریب ولس هغه وینې زوی دي، هغه پیسې دي چې دی د خلکو نه چې کوم دی په ډېره لویا منافع باندې په یو ډېر لوی هاي انټرسٹ په یو غټ ریشو باندې خلکو نه.
بادشاہ صاحب دغه چیز دا لکه سود چې دی په اسلام کې حرام دی، نو تاسو دا نه ګڼئ چې یاره دغه مذهبي مشران یا علما چې دی هغه ځان سره کې او د دې خلاف لکه هغه چې کوم آواز اوچت کې به ډېر موثر وي؟
موږ سره زموږ په دې جرګه کې موږ سره باقاعده زموږ دا منجرګې د عالمانو وینګم زمونږ یو شاخ یو برانچ پورته وایو زمونږ شته، او موږ سره په دې جرګه کې چونکه جرګه تاسو ته موجوده جرګه ده، جرګه یو اوپن فورم وي. موږ سره دلته د سیاسي جماعتونو د جی وای د جماعت اسلامي ډېر ښکلي ښکلي علما کرام ډېر ښکلي ښکلي پویا په مذهب په دین باندې، نو موږ سره خاص کر چې کله داسې مسله پیچیده جوړ شي او هغې باندې موږ ګڼو چې د مذهب د اینګل نه په هغې موږ خبره وکړو، نو موږ د علما کرام نه هغې کې امداد. او موږ سره زموږ په هر سیمینار په هر غونډه په هر ریلی په هر جلسه په هر جلوس او په هر داسې یو پروګرام کې باقاعده زموږ دغه علما کرام موږ سره یي، او موږ سره په دې کې باقاعده هغې چې کوم دی زموږ مرستې کوي، بلکې د مذهب د خدای د رسول د قرآن چې کما هغه د سودخورو خلاف او د سود خلاف کومه وینا ده کوم حکم دی او کوم اسلامي تعلیمات دي، موږ سره علما کرام باقاعده په دې کې چې کوم دی شامل دي، او دا غیم په دې زموږ په دې امن جرګه کې بنیادی کلیدي کردار دی.
ها بچا صاحب، د امن خبره کیږي، د جرګې خبره کیږي، او تاسو خپل سیاسي کیریر تاسو وی چې په دې قربان کو خو ډیر خلک چې هغه د نوم نه پاره کوي چې یاره بس یو شهرت ده کی، او بیا د جرګو په نوم ډیر خلک ذاتی
خالد خان صاحب دا گور جیت دا لکه 36 سال چې وسړی او دما مرګری ټول تقریبا دا غی دا سوک د 30 سال جوړ سیاسي کارکون دی، سوک د 25 دی، سوک د 20 دی، نوې مرا سره پکښتا. او ما کله چې موږ دا 2005 کې جرګه جوړه کا نو موږ دا خبره دا عہد د خپل ځان سره موږ ټول مرګرو کو چې موږ با خپل سیاسي نظریات سیاسي مفادات پرسنل پروجیکشن پرسنل فائدہ دا بچ کم دے شا تک او دا اولس دا خیر دا اولس دا خیگڑے او دا اولس آغا سی زنا چے کم دا سیاسی نظریات یا دا مفادات و شکار شوی دا اولس پستونزو پا تکلیفونو کی روز پا روز آسے واقعی گی او گیری گی خلکو تا مشکلات سے واقعی گی، نو کد ذاتی دا پروجیکشن یا دا فیدے دا مفادات و خبر ہوا نو داغی دا پارا اتاس تا پتا دا ملک سیاست تا سو گو رجی منگا پچا الزام نہ لگو جی دینا بیا آغا سلسلہ جوڑو گی منگ چونکہ غیر سیاسی تنظیم یو منگ سرا پا دے کے ٹولے سیاسی پارٹی دی سیاسی نظریات پخپل جائے خو زدہ گڑم چے منگا چونکہ دا 36-37 سال سیاست کم کې موږ وزیران هم پاتې شو، په کم کې موږ د یو غټ پارټۍ د سنټرل ایگزیکټیو کمیټې عہدیدار پاتې شو، صوبایي عہدیدار پاتې شو، نو د ذاتي مفادات او پروجیکشن
د جرګې بعض خلک د جرګو په نوم ذاتي دغه کې هغه پاک لا سوای
موږ په ډیرو سیزونو ان شاء الله کار کوو. زمونږ دین سود نه بعد ان شاء الله یو دو نور سیزونه دي په دې معاشره کې چې زمونږ د پښتنو معاشره تباه کړه، پښتانه تباه کړه، د پښتنو کلتور تباه کړه، د پښتنو د کلتور نه علاوه ډیر سیزونه داسې وشو چې هغه نو په کار اسلام ته نقصان ورسېد. ان شاء الله موږ په هغه باندې او دا کومه خبره دا تاسو د جرګې دا داسې په دې زمونږ په ټوله صوبه کې تاسو وګورئ جی ابل روز په مانسره کې مخکې روزو کې سمیاشتې مخکې د جرګې په نوم باندې یو ماشومه جینې هغه اوس وزول شو او هغې له د جرګې نوم د جرګې ټکې ورکړی شو. دا جرګه نه وجي دا تاسو چې کومه خبره وکړه باقاعده دلته موږ لګیا یو موږ په کم ځای کې چې موږ ګورو چې دی کې پېښور پیسو والا مالی مفاداتو والا ذاتی مفادات والا خلک انوالو دي او هي جرګي کوي د ذاتی مفادات او د پاره مالی مفادات او د پاره زمون امن جرګه زبتا او تلندا دا خبر مخه تکیدم چې په مارچ کې مونږ په غلډیر کې د 28 مړو د 24 کالو یو راجنامه وکړه چې هغه کې 15 پیته ماشومان اعتماد شو 18 خزه پای کې کونډه شوې او د دغه جرګې متعلق په تاسو ته چې دا کوم جرګه مونږ وکړه د 24 مړو د 28 مړو د 24 کالو زړه دښمنی په دغه کې هغه پروفیشنل جرګه مار کم چې تاسو وی چې د ذاتی مفادات او د دیسونو په چکر کې نو هغه هغه مونږ ته وی چې دا مونږ نه دا کړی دا هیڅ څوک نشي کولی دا آن ریکارډ دا ټول میډیا موجود وو په دغه روغه کې 50-60 هزار کسان ناستو دا تاسو وکړه دا زمونږ د صوبې نه د پاکستان د لیول یو ډیره غټه راجنامو هغه مونږ وکړه او مونږ اوس ان شاء الله په دې لائنز کار کوو چې ان شاء الله د پښتنو په کلتور کې د جرګې کم کردار دی د پښتنو د جرګې څخه بدوم چې د جرګې چې دا جرګه د دې اوس احیا پکار ده د دې جرګې چې کم دې پروټیکشن پکار
ده د پښتنو د ټولنې تاسو خبرو کا د پښتنو کې دغه د بدقسمتۍ نه دښمنیان ډېری دي او بیا دغه دښمنیان ختمولو لپاره جرګې او بیا عدالتونه تاسو قانوني خېګړې وسروم کوي مرستې وسروم کوي تاسو د جرګې چې دغه روغه جوړ کی یا دغه کوم مسلو کې چې دغه تاسو خبرو کا سوت کې دغه دینو تاسو قانوني مرستې وسره کوي او په کار ده چې وشي وسره
زمونږه د جرګې ډېر وینګز دي او د دې قانوني امداد چې کوم په عدالتونو کې چونکی تاسو ګوره په پاکستان کې نن سبا یو هو انصاف حاصلول ډېر انتهایی ګران دی یو لنتی پروسس دی او لیټیګن چین او هغه د پیسو نه د وخت نه د هر سنه چې کوم دی خلاص شي او مقدمه زمونږ د جرګې باقاعده یو لیګل ایډ سلې منګه لکه مخکې روزو کې په لونخړ کې یو ماشوم د شپږو کالو جنې هلته کریمینلز ولا قانون هغه هغه ملکړه او بیا هغه لاش د هغه چې کوم دی یو ورځ بعد په بو کې هغه ورجولو او پیدا شو اخیری تاسو ته داسې تدینه مخکې منګه د سود خروج کم وکټم زو باقاعده هغه لمنګه چې کوم دی قانوني لیګل ایډ ورکړې دي زمونږ سیل کار کوي او اخیری منګه چې کوم اوس د ماشومې د پاره لګیاو کم قانوني یو خو وکیلانو د مردانو د تخبیت دواړو وکیلانو ته موږ دا خواست کوو موږ دا هغه ته ریکوست کوو چې تاسو د دغه کم دا چې مجرمانو کم ملزمانو کم نیول شوی دی دوه یانګ لکان دي تاسو بدیل چې کم دی وکالت نه کوي تاسو بچ کم دی د دې پیروي نه کوي دویمه خبردار چې دغه کور کم ماشوم د شپو کوکالو کم چې وا شب نور ماشوم نوم شب نور نو منګه د هغه خاندان لا باګه دا لیګل ایډ وکیلان دا ټول به پروواید کو ورکو بولا او زمونږ باګه دا یو لیګل ایډ سل شته
څومره ضرورت محسوسوي چې په پښتنو کې دغه کم پلو کې دښمنی او ترپګنی کوي چې د دې ختمولو څومره ضرورت دی او څومره یو هغه دی چې یاره مخکې خلک هم په دې کارونه کړی دي خو تاسو د جرګې مشر یې او اوس هم ضرورت شته چې دا شی ختم شي
پښتنو ته ډیرو خبرو ضرورت دی پښتنو زبر دا ګړم چې دا پښتنو د تیر ډیر سلوي ښکارا کې لکه چې د قوم خپل کلتور یې رشي د پښتون نه وجره یې رشي د پښتون نه هغه سونه یې رشي چې کم د پښتون شانو کم د پښتون پہچانو کم د پښتون شناختو نو مونږه امن جرګه اوس لګیا یو مونږ په دې لائنس کار کوو چې مونږ د پښتنو بچولا مونږ هغه د تعلیم طرف تراولو مونږ د هغه د لاس ټوپک والو مونږ هغه لاس کې د ټوپک په ځای قلم ورکو او دغه بچی چې کم د سکولونو نه د سبق نه او د وشتمې صدې د تقاضو نه هغه چې کم دې محروم دي هغه دا کم سونه چې کم د تعلیم او کم نور کم بنیادی بیسک د پوهې سره تعلق ساتي هغه سره نشتا نو ان شاء الله امن جرګه چې کم دې چونکی دا یو سماجی اصلاحي بلکې دا ټکی پکې ما یو نه د یو افتکیږي مرګر سره مثال کړی دا چې موږ د پښتنو په دې سیمه سیاسي تاریخونه مشته دلته مذهبي تاریخونه مشته سیاسي پارټي مشته مذهبي پارټي مشته خدا موږ یو ماډل جوړو او په دې معاشره کې د سیاست نه بالا موږ په دې د غمن جرګې په نوم باندې د دې پلیټ فارم نه نه الیکشنې کوو نه په سیاست کوو موږ په دې صوبه کې د دین یو غټ سماجی اصلاحي انقلابي تحریک جوړول غواړو
د مشال ریډیو سره خبرو کولو یو جهان
من ډیر مننه تاسو ډیر شکریا
مشال مرکه دهر اتوار یا یک شنبه او دهر گل یا دو شنبه پورس
داچ بجر کو دی راولم جانا نارا شب پختو دی راولم جانا
چې پجر ګودی را ولم جانا ناراشه په پختو دی را ولم جانا ناراشه په پختو دی را ولم جانا زلی اختر با سر یو زوی دا زلی اختر با سر یو زوی دا زلی اختر با سر یو زوی کلی تا پشپو دی را ولم جانا نا راش په پختو دی را ولم جانا نا چې پجر ګو دی را ولم جانا ناراشه په پختو دی را ولم جانا ناراشه په پختو دی را ولم جانا جون میں کورتا نراتلی زڑ میں پجون میں کورتا نراتلی زڑ میں پجون میں کورتا نراتلی زڑ میں پجون میں کورتا نراتلی سامی پتلو دی را ولم جانا راش پختو دی را ولم جانا چې پجر ګو دی را ولم جانا ناراشه په پختو دی را ولم جانا ناراشه په پختو دی را ولم جانا ناراشه